Flash Shadow Beast. السلام علیکم. ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیت لپاره ترتیب شوی پلان نن جمهوری ریاست ته وسپاره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمیر مسولین او کارکونکي مجازات شي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس هم په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي په تخار کې د یوې ښځې د وهلو په تړاو درې تنه نیول شوي دي. او په ایران کې نن د دریو عیسوي مذهبو ایرانیانو محاکمه کیږي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته خبره تایید کړه. ښاغلي مرتضوی په خپله فیسبوک پاڼه کې هم لیکلي چې دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدي طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو 80% جنرالان تقاعد کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تخار کې د یوې ښځې د وهلو په تړاو درې تنه نیول شوي. څو ورځې مخکې یوه ویډیو خپره شوه چې یوه ښځه په عام محضر کې په لرګي وهل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم که در یک خانه به شکل مخفی نگهداری میشد.
ای هم دا ښځه چې په یو کور کې په پټه ساتل کېده وژغورل شوه او یوې امن سیمې ته انتقال شوه. لومړی به خپله چعاب ولسوالۍ ته وړل کېږي او بیا به د تخار ولایت مرکز ته انتقال شي. ښاغلي دانش وویل نیول شوي کسان د دې ښځې نږدې خپلوان ورور خسر او ماما وو. په ټولنیزو شبکو کې د خپرې شوې ویډیو له مخې دا ښځه د څو نارینهو لخوا په محضر کې په لرګی وهل کیږي. د تخار ولایت ویان سمت الله تیمور وویل دا پیښه په قوس میاشت کې د چعاب ولسوالۍ پر رباط حمیدالدین کلي کې شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا ماښام د زیمبابوی په وړاندې شلاوریزه لوبه وکړي. دا د دواړو ټیمونو د شلاوریزو او پنځو یو ورځنیو لوبو لومړۍ سیالي ده چې تمه ده په شارجه کې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي نن په خبری کانفرنس کې چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک خپور شو وویل ایوایز موږ د بالینګ بیټینګ او فیلډینګ روزونکو هر یو له موږ ملاتړ کړی او موږ ته ښه روزنه را کړې ده. 15 ورځې تمرین مو وکړ. موږ خوښ یو او انشاءالله مخ ته بزو. افغانستان وتلی توپ وهونکی شهزاد محمدی هم له یو کلن بندیز وروسته په سبانۍ لوبه کې د افغانستان لپاره لوبیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د لوبو سیریز د نړیوال جام تر غوراوي مخکې وروستۍ لوبې دي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوې استفادې په اړه د کانګرس د جمهوري غوښتونکو یاداشت دته بشپړ بری ورکوي. هغه پرون شنبه ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ. ترامپ خپل ټویټ کې وویل یاداشت هغه ته کاملا بری ورکوي، خو لا هم له روسیې سره د اړیکو لرلو لانجمنې څېړنې چې دی ورته د شیشاکې ښکار وایي دوام لري. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو په استخباراتو کمیټه کې تیرونۍ دا یاداشت نشر کړ چې وروسته له غبرګونو سره مخ شو. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کانګرس لخوا د دغه یاداشت له خپرولو سره مخالفت وښود او وی ویل ځینې ناسم معلومات شته چې د یاداشت کاروالی اغېزمنوي. ډیموکراتان وایي یاداشت د جمهوري غوښتونکو لخوا ایډټ شوی څو 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنو ته پاملرنه کمه کړي. د کانګرس مخکښو ډیموکراتو غړیو خبرداری ورکړ چې که ټرمپ دا یاداشت د رابرټ مولر د لرې کولو لپاره یوه پلمه بولي، قانوني بحران رامنځته کوي. رابرټ مولر د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکې څېړي. تمه درې عیسوي مذهب ایرانیان نن دغه هیواد انقلابي محکمې ته حاضر شي. کشش ویکتور بد تمرس، امین افشار نادری او هادی عسکري درې عیسویان دي چې 2018 کال محکمې د حکم په وړاندې استیناف غوښتنه کوي. دوی عیسویت ته د تبلیغ په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوي. له دې ډلې امین افشار نادری مقدساتو ته د سپکاوي په جلا جرم په 5 کلونو اضافي بند هم محکوم شوی. تورن کسان د منصفه پلاوي مدافع وکیلانو او ډیری وخت د شواهدو په نشتوالي کې په داسې حال کې محاکمه کیږي چې اعترافات په وهلو ټکولو کړي دي. او وروسته خبر ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ورزش لپاره د عدالت غوښتنې محکمې هغه حکم چې له 28 روسي اولمپیکي لوبغاړو د روپینګ په خاطر بندیز لري کړ، یو د تاسف وړ پریکړه بللې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ نن په دې اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د روسي اولمپیکي لوبغاړو د ډوپینګ د قضیې د څېړلو لپاره به یو مستقله پلاوی وټاکل شي او تمه ده په څو نږدې ورځو کې خپله پریکړه واوروي. د روسیې چارواکو ویلي دي له دغو 28 کسانو چې د 2013 کال د سوچي په اولمپیکي ژمني لوبو کې د ډوپینګ په اخیستلو باندې تورن شوي وو، تمه ده 15 کسان د فبروري په اتمه باندې پیونګ چانګ ته د ژمني اولمپیک پیلیدونکو لوبو ته ورواستوي. په دې ډله کې ځینې وتلي د ژمني اولمپیک لوبغاړي او اتلان هم شامل دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې د خبری مجلې په دوام کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیت لپاره ترتیب شوی پلان نن جمهوری ریاست ته وسپاره.
خراتو اړخه د کش په اړخه او د تامین امنیت په اړخه دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا پام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
د کورنیو چارو وزارت ارشد موین وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي.
احتمال بسته شدنش، احتمال مجازاتشان و احتمال بازپرسی بسیار جدی وجود داره که شما مطمئن باشید.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه هم درته راپور لرو. که وختو د ځینو نورو مهمو مطالبو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازوج د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره امنیتی پلان چې جوړ شوی و نن جمهوری ریاست ته وسپاره. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ویل چې په دغه پلان امنیتی بنسټونو په ګډه کار کړی او د جمهوری ریاست او په خاص توګه د ولسمشر له تایید وروسته به په دې پلان کار پیل شي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په کابل کې د وسلوالو مخالفینو تر پرله پسې خونړیو حملو وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د یو نوي هر اړخیز امنیتي پلان د بشپړېدو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په دغه هر اړخیز پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې د نورو اړخونو ترڅنګ کابل ته د ټولو غځېدلو لارو د امنیت مسلې ته هم پکې پام شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوری ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر له تایید وروسته به د تطبیق وړ وي.
د کابل ښار او د ولسوالیو لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غځېدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه یې د پراتي اړخه، د استخباراتو اړخه، د کشف اړخه او د تامین امنیت له اړخه دا ټول پکې په نظر کې نیول شوی دي او دا مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
ښاغلی رحیمی وایي د پلان د پلي کېدو سره به په امنیتي برخه کې ګڼې اندېښنې لرې شي. دی وایي په پلان کې نه یوازې د تروریستي پېښو د مخنیوي لارې چارې شاملې شوې بلکې تر څنګ یې د جنایي جرمونو د راکمولو په برخه هم کار شوی دی. ولسمشر غني د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د وروستیو حملو د غندلو تر څنګ وویل چې د یکشنبې په ورځ به امنیتي او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیت پلان ماته وسپاري. د کابل لپاره نوی امنیتي پلان داسې مهال بشپړ او جمهوري ریاست ته سپارل کېږي چې وسلوالو د تېرې یوې میاشتې میاشتې راهیسې د کابل په مهمو او ګڼ میشتو سیمو کې بمي چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې وکړې. په دغو بریدونو کې پر کانټینټل هوټل، شش درک، د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 فرقې د یو کنډک په جزو ته بریدونه شامل دي چې مسؤلیت یې طالبانو او داعش ډلې منلې او له 500 نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی انور خان او ریاخیل د دغو پلان جوړېدل مهم ګڼي، خو وایي باید د تطبیق لپاره هم جدي کار وشي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسله والو نویو تکتیکونو ته په پام سره پکار ده چې تازه پلانونه هم د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ جوړ شي.
هر کار موثر وسیږي، د فساد او د ناامنی او د انتحاری د دوه مخنیوي وشي، یو سیستم جوړ شي، اهل کار ته کار وسپارل شي، مسلکي کادرونه التزافي ځای شي.
له دې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمی بیا د یاد پلان د ښه تطبیق لپاره د همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار کوي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل د کابل د امنیت او ثبات لپاره د خلکو همکاري هم خورا مهمه ده.
بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمېر مسؤلین او کارکوونکي مجازات شي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپنۍ چې د انټر کانټینټل هوټل امنیت مسؤلیت په غاړه درلود، د تحقیقات وروسته به دا معلومه شي که چیرته دغه کمپنۍ مسؤلین او یا کارکوونکي په دې برخه پاتې راغلي وینو د کسان به حتما مجازات شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټینټل هوټل باندې د انتحاري کوونکو د ډله ییز برید د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي او احتمال شته چې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت مسؤلیت یې درلود وتړل سي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپنۍ د یو شمېر مسؤلینو او کارکوونکو د مجازاتو امکانات هم لیدل کېږي.
کمپنۍ
هلته یعنی کانټینټل هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، خو خپلې ژمنې پوره نه شوې کړای. چې دا پیښه رامنځته شوه ده چې دغه کمپنۍ څه ډول قرارداد ترلاسه کړی، په دې اړه څېړنې روانې دي. تاسې ډاډه اوسئ، د کمپنۍ د تړل کېدو او د کارکوونکو د مجازات کېدو په اړه یې جدي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې یو شمېر انتحار کوونکو د کابل په انټر کانټینټل هوټل ډله ییزه حمله وکړه. چې په دغه حمله کې د یو شمېر بهرنیانو په ګډون چې امریکایان او اوکراینیان هم پکې شامل وو، لږ تر لږه 22 کسانو وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له دغې پیښې شاوخوا درې اونۍ مخکې د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسؤلیت د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له پیښې وروسته ویلي وو چې امنیتي کمپنۍ ته د هوټل د امنیت د سپارلو په اړه له دوی سره معلومات نه و شریک شوي. د کابل په انټر کانټینټل هوټل له حملې وروسته امنیتي ارګان نو ویلی و چې د حمله د څرنګوالي په اړه جدي پلټنې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس سعید رحیمی د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ارشد امنیتي مرستیال د سرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د انټر کانټینټل هوټل د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی. هغه وایي موږ روانو تحقیقاتو ته په تمه یو، تر اوسه موږ ته هیڅ شی هم نه دی رسیدلی. موږ د قرارداد مطابق هغه مسؤلیت چې لازم و ترسره کړی. په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینو. که څه هم له دې مخکې د انټر کانټینټل هوټل مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د امنیت چارې د هوټل مدیره پلاوی یا د امنیتي کمپنۍ ته سپارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته د نوموړي هوټل د امنیت سپارلو د چارو د څرنګوالي په اړه هم پلټنې روانې دي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د زالو د لمینځ وړلو لپاره عملي اقدامات ونه کړي، په ژمنو یې باور نشي کېدای. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د پلاوو تګ راتګ او د ګډو ناستو نتیجې ته ډېر هیله مند نه دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله اوس مهال د پاکستان په دریځ کې بدلون لیدل کېږي او هغه اسناد چې د افغان حکومت له لوري دوی ته سپارل شوي د هغې څېړنه شوې ده. تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
که سهم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره عملي اقدامات ونه کړي په ژمنې باور نشي کېدلی. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو بحثونو او د پلاویو د تګ راتګ نتیجو ته ډېر خوشبینه نه ده.
د افغانستان حکومت په پاکستان ته ورکړی د هغه باندې کار یو جدي اقدامات درول، ولې متاسفانه در روز داسې خوشبینی او باور موږ نه لرو چې دغه تګ راتګ او دغه تبادله د مدارک او اسناد
د پرسیال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تخمینې جنجو په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی پرون کابل ته راغلی و او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ له افغان پلاوي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دغې کتنې په اړه پرون ناوخته وي خبري ناستې ته وویل چې پاکستاني پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د دغه هیواد د ملي امنیت رئیس د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په کابل کې د پرونی کتنې په اړه پر خپل ټویټر لیکلی چې په کابل کې د روسي تورستي حملو په اړه به په سیډنه کې همکاري وکړي، خو کابل ته په دغه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلی کابل ته وړاندیز شوی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای به غوره وي چې دواړه لوري په ګډه د وروستیو مرګونو حملو په اړه سیډنه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو پلاو د لیدونو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ پاکستان د طالبانو زاله وبلله او ویل چې خبرې او پروسې یوازې د کاغذ پر مخ دي، د افغانستان ولس د پاکستان نه د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د کابل په پرونی ناسته کې ولر پرمختګونه شوي او دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې هوکړې ته رسېدلي، خو یو شمېر نور مهم مسایل شته چې باید پرې بحث او خبرې وشي.
در نشستی که برگزار شد
دوی کومه ناسته چې وشوه پکې د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان خبرې وشوه، یو لړ پرمختګونه وشول او ناسته هم د سولې ورورولۍ په فضا کې ترسره شوه، خو یو شمېر نور مهم موارد لا پاتې چې باید په هغې برخه کې هم پرمختګ او هوکړې ته سره ورسېږو. ښاغلی مستغنی وایي اوس پاکستان له هغو موارد انکار نشي کولی کوم چې د افغانستان حکومت پرې ټینګار لري. د ده په خبره د دواړو لوریو ترمنځ په یو لړ نورو مواردو د بحث او خبرو لپاره ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، مننه چې ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون مسولین وایي ممکن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد چې د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تخنیکي کمیټه کار کوي او ډیر ژر به په دې تړاو روسي معلومات له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب ناهیلی کړی دی. نورحال د اکرام الله اکرام پراپور کې
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي، خو اوس د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیسون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په کمیسون کې بیلابیلې ادارې ستونزې د پخواني رئیس لکاره ګوښه کول د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمیر نور ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس له دندې لرې کول د کمیسیون د نوي غړي ټاکل او یو شمیر نورې تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې موږ یو څه وخت له لاسه ورکړو. د یوې دقیقې او پراخې مطالعې وروسته که اړتیا وه نو انتخابات به له ټاکلې نیټې یو څه وروسته شي.
ښاغلی سید که څه هم دقیقه نیټه ونه ښوده، خو ویل کېږي چې ممکن انتخابات له پخوانۍ ټاکلې نیټې نه یوه میاشت وروسته ترسره شي. د نوموړي په خبره تخنیکی کمیټه په دې برخه کې کار کوي او ډیر ژر به وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1409 لمریز کال د سرطان 14 د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې و. خاغلی سید ویل ک په انتخاباتو کې د ځند اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د انتخاباتو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په مشوره ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې راتلونکي انتخابات به د برېښنایي نه بلکې له پخوانیو تذکیرو نه په ګټې اخیستنې ترسره شي او په وینا یې په همدې هدف د نفوسو د ثبت او احوالو له ادارې سره د شوي تړون له مخې به نږدې 10 میلیونه هغه افغانانو ته تذکیرې وویشل شي چې یا یې تذکیرې ورکې کړي او یا هم تازه افغانستان ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب نهیلي کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي کمیسیون باید له دغه بهیر سره رښتینی چلند وکړي او هغه لوبه چې له خلکو سره یې کوي ترې لاس واخلي.
سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي هم پوره شوي او مالي سرچینې هم په واک کې ورکړل شوي، خو لا هم نشي کولی چې په خپلواک او مسلکي ډول د انتخاباتو د دقیق ځنډ په اړه څه ووایي. او دا چې دوی خپلو خبرو ته وفادار نه دي او نشي کولی په خپل وخت انتخابات ترسره کړي، دا په دې معنی چې په دوی هیڅ ډول باور نشي کېدای.
خاغلی ایوب زاده په کمیسیون کې د ظرفیت او خپلواکۍ نه موجودیت د انتخاباتو د ممکنه ځنډ عمده لاملونه ګڼي. نوموړی وایي د انتخاباتو لپاره د ارادې د نه موجودیت له امله ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي، ځکه په وینای خلک په دې پروسه بې باوره شوي دي. د یادولو وړ ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نامنۍ زیاتوالی د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به هر اړخیز امنیت ټینګ کړي.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوئ. زموږ غږ د ازادي راډیو له ماښامنۍ خبري مجلې څخه اورئ. اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په دانګام او سرکڼو ولسوالیو تیره شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا 115 د توپونو ګولۍ راویشتلې چې پکې 4 ولسی وګړي ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه روحلان وری راکوي.
د دانګام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 10 بجې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه د توپونو لزګونه ډزې کړې چې پکې خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي او 4 ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
مرمۍ خو چې لګېدلې ما چې په خپله حساب تشکې ولاړم نو 4 نوي پورې ما حساب کړي دي، 4 نوي نه به ډېرې او زخمیان چې دي نو درې کسان خو ماته معلوم دي چې یو سنګین او دوی زامن خوشاله چې په کوډاغې خورتي هم کسان زخمی شوي، هغه راته ندي معلوم د درې خو دقیق زخمی دي.
د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته د یکشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان پوځ د کونړ په 2 ولسوالیو تېره شپه بیا بریدونه پیل کړي او په دانګام کې په یو کور د ګولۍ لګېدو له امله 4 تنه ولسی وګړي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي.
تیره شپه یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو لخوا په دانګام او سکنو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راټول شوي. متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ له امله زموږ 4 تنه ولسی وګړي دا ټپیان شوي دي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه را په دې خوا د پاکستان پوځ د کونړ په ناړۍ دانګام شلتن مروري سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو ډزې کوي چې له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو ټپیان شوي او په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي حکومت باید په ښار کې د غلا او تښتونو مخه ونیسي. مدني فعالانو د غوښتنه په هلمند کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال مطرح کړه. دوی همداراز د امنیت د نه ټینګښت له کبله هم پر حکومت انتقاد وکړ. تفصیل له هلمند څخه د الیاس دایي په ریپورټ کې.
د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې یو شمیر فعالین راټول شوي دي او د حکومت نه د تازه 2 تښتول شو کسان د خوشی کولو غوښتنه کوي. یا د مدني فعالینو پر ځینو حکومتي مسولینو د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغوی په سلنکارۍ تورن کړل. دوی ول کچیرې ژر تر ژره تښتول شوي کسان را خوش نشي او په ښار کې د رڼا ورځ د غلا او مخه ونیول شي په لاریونونو به لاس پورې کړي.
د استفاده ورکې دولت خپل خپل امنیت ساتي که دوی نشي ساتلی او کچیرې په وظیفه کې غفلت کوي او زموږ حفاظت نه کوي نو د دوی موجودیت هیڅ معنی نه لري. موږ به ډیر ژر پر وړاندې سم د میدان ته راووزو او نور به د دې مسؤلینو دا غوښتنه وکړو چې نور موږ تاسې نه غواړو.
موږ هریان ودی ته چې دغه مسؤلین ټوله په لشکرګاه کې دي. لشکرګاه څلور چوکه بازار دی، په دې کې هم دوی امنیت نشي نیولی. موږ د دوی څخه دغه جدي غوښتنه کوو چې دغه خلک جدي راته پیدا کړي، که نه ترې پیدا موږ مظاهرو ته راوځو.
تې تیر اونۍ د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د دوهمې نهیې مسؤل امان الله سادات وتښتول سو چې تر اوسه د ځای او د تیښتې د ډول په اړه معلومات نشته. دغه راز په ورته ورځ یوولس کلن ماشوم د لشکرګاه ښار د څلوېښت مترې یا ډي یو له سیمې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو. د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سو کسانو د ښار په شاوخوا د روانو جګړو تر څنګ د ښار په مهمو سیمو کې د غلاو پر ډېرېدلو نیوکه وکړل او مسؤلین یې په دې برخه کې په غفلت تورن کړل. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي د ښاروالۍ د دوهمې ناحیې د امیر امان الله سادات د موندلو په اړه پلټنې روانې دي، خو د کوم ماشوم د تښتولو په اړه دوی ته مراجعه نه ده شوې. کومندان د مدني پالنو د دې نیوکې په اړه چې لا هم د ښار پر شاوخوا ناامنۍ او جګړې روانې دي وویل پلان لري او ډېر ژر به یادې سیمې د وسلوالو څخه ونیسي. د لشکرګاه ښاریان په رڼا ورځ د خودسر وسلوالو لخوا د موټرونو، موټر سایکلونو او نورو وسایلو غلا اندېښمن کړي دي او د حکومت نه د غلو او انسان تښتونکو په ضد د عاجل اقدام غوښتنه کوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږی است. افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی پلان لري چې په ټول هیواد کې 260 ځایونه جوړ کړي. دا د وزارت ویاند یک شمې پورس په کابل کې ویل دی جملې به په راتلونکو لمریز کال کې 40 ځایونه جوړ او ګټه خستنې ته چمتو شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د سبزیجاتو او تازه میوو د ساتلو او ذخیره کولو لپاره 260 ځایونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل له دې جملې د 40 ځایونو تدارکاتي چارې بشپړې، تړونونه لاسلیک شوي او د 90 لمریز کال تر پای پورې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي.
ما تا ختم سال 1390 شاهد افتتاح و بهره برداری 20 سرخانه.
مونږ بعد یو 1390 لمریز کال تر پای پورې د 40 سوداګریزو او ولایتي سرځایونو د افتتاح او ګټه اخیستنې شاهدان وو. د دغو سرځایونو ارزښت څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر دی. 6 میلیونه ډالر به په 12 ولایتي او 28 میلیونه ډالر به په 2 سوداګریزو سرځایونو ولګیږي.
خاغلی رستمی وویل د سبزیجاتو او تازه میوو د ساتلو او ذخیره کولو دغه 40 سرځایونه به په غزنی، فاریاب، پروان، کاپیسا، فراه، نیمروز، میدان وردګو، لوګر او پکتیا ولایتونو کې جوړ شي. په خاطر دې اکثر افغان بزګرو او باغلرونکو ویل چې د سبزیجاتو او میوو په فصلونو کې حاصلات ښه وي، خو د سرځایونو د نشټوالي له امله د دغو حاصلاتو ډیره برخه ضایع کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو ویلي چې د افغانستان د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره تر ټولو نږدې مارکیټ پاکستان او افغان بزګر او باغلرونکي په ولایتونو کې د سرځایونو د نشتون له امله هڅه کوي چې د دوی حاصلات په ارزانه بیه په هغه هیواد وپلوري. د دغې خونی مسؤلینو دا هم ویلي چې ډېر ځله پاکستانی سوداګرو د افغانستان حاصلات په خپلو سرځایونو کې ساتلي او د اړتیا پر مهال بیرته افغانستان ته په لوړه بیه صادر کړي دي. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغو سرځایونو له جوړېدو سره به د افغان بزګرو او باغلرونکو حاصلات تر ډېره ځایه خوندي پاتې او دوی به د مالي تاوانه وژغورل شي.
د خان محمد سین راپور ته غوږوي. او دا هم یو نړیواله موضوع. ریپورټونه وایي چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه. فرشتې جلالزی په اړه ریپورټ برابر کړی.
د ترکیې پوځ وایي چې لشتلژه و عسکرې پرون د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې چې کوردان اوسي په نشدو کې وژل شوي دي. په دې ډول په دې حساب پرون د ترکیه د پاوز لپاره له هغه راهیسې چې د سوریه په شمال کې د زیتونو څانګه په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي تر ټولو خونړۍ ورځ. د کوردانو د یوې خبری خپرونی رودا او په حواله 15 ترکیه عسکر یوازې په یوه حمله کې چې د هغوی پر ټانک سوي وه وژل شوي دي. دا د ترکیه پر پوځیانو له هغه راهیسې چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي تر ټولو خونړۍ حمله وه. د ترکیه پوز د جنوري په 6 نیټه د زیتون څنګه پونم یو پوځي کمپاین د سوریه په شمال کې پیل کړ. دا عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې چې زیات کوردان اوسي د هغو وسلوالو کوردانو پر ضد پیل شوي چې ترکیه د ترکانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره متحد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې په افرین کې د پوځي او ځمکنیو عملیاتو د پیل هدف له تروریستانو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد پاکول دي. د ترکیه خبری آژانس اندولو پرون وویل چې رجب طیب اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی چې هیڅ لوري د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. رجب طیب اردوغان پر مکرون ټینګار کړی چې په افرین کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل معنا دا نه ده چې ترکیه عسکر غواړي په سوریه کې پاتې سي. د فرانسې جمهور رئیس تېره اونۍ انقرې ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې په افرین کې د ترکیه د پوځ عملیات د سوریه پر خاوره تیری وګڼل سي، انقره به له پاریس سره په خپلو اړیکو کې له سختې ستونزې سره مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې ترکیه او فرانسه دواړه د ناټو غړي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د آزادې سوریه پوځ چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي په افرین کې د دوی د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو نننۍ مخامنۍ خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. زما همکار جاوید حسن زاده سټوډیو ته راغلی او دری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. حسن زاده صاحب خوش آمد.
زنده باشی پرده صاحب. خسته نباشی. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده.